د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. نن د جمعې ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اورېدلی سي. ځینې سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی او ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا وروسته مشال راډیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن دی دغه شان په نور ملکونو کې هم وو. هغه ملکونه اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي. رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلاو کې، نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانامه اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بېکوره سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بېکوره سوو قبایلي خلکو د ستنولو جاج واخیستل سو. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي مومنټ مخکش ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دي لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف ورکړه کې خپل رول ولوبوي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی یا ہوئی دے صحت او سلامتی اپ اڑا دا ہوئی دے کورنے اندیخنی دے ختم کرے شی او کم کسان چے نوی روز پر ایمان ور کر دے شوی دا ہوئی دے روغتیا او سلامتی یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معائنہ دی او کرے شی او 15 روز پستے پ عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ سو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد شوی و. رینجر ځواک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي او په شواهد غیر ضروري هم مجهز دي. په دې کال کې دوغس ام ډي 1520 چې په راکټ مو مسله دي په جون، جولای او اګست کې څلور بار راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورډ فارن پالیسي خبرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. دا تر اوسه نه ده ویل سوي چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې ښاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو وګړو تښتول کېدو هڅې سوې دي. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداری کې ویل سوي چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیو د تښتولو هڅه وسوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډیر دی. ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې د دوی په وینا شای طالبان قوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شای طالبانو ته تا د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وښیي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی و. چارلز کلیولینډ زیاته کړی چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې دا وخت له سلو تر درې سو پورې د القاعده غړي شتون لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونې کله تاسو په ریډیو کې تیر سئ نو د مشال ریډیو د ویبپاڼې له لارې یا اورېدلی سئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوایی په کار ده چې د ټولو ګوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلا وکړي نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسي ستونزو زیات پام خپل منځي شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوری عمل چې کوم دی خلکو د ژوند د حکومت لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې پکې دلچسپي نه لري.
د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې له کوالي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا الوتکې بامونه راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او ځینې سندرې هم اورېدلی سئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې دوی غواړي چې نه یوازې د مسلم لیگ نونډلې د وزیر اعظم نواز شریف بلکې د ټولو ګوندونو احتساب وسي. دوی ویلي چې د احتساب د عمل باید سي له 2018 کال شروع سي او پر شا ولاړ سي. د په وینا په حکومت کې پاتې شوي او په اپوزیشن کې د پاتې سو ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا خبرې په پېښور کې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ لري.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي، اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټی احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دغه ټول احتساب دی. چا نوم هم پکې شامل دی، کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې، ټول احتساب پکار دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دی.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې هم په ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلاو کې، نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولی دی. او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تېره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي، او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولس ستونزو ته تر پام کونې زیات پام خپلو شخصي اختلافاتو ته کوي. په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته اورو. په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونه دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتي دي چې هغوی اکثر کې دی نو مسلو ته یا واقعیاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نفخې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دغه قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچی پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچی ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی.
کراچی وړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل ته ونیشت، ریل ته کچا بازی دی، ریل ته غلاګانې دي، ریل ته مرګونه دي. په دې څوک نه خبره کوي، نه چاته یو جوائنټ پلین جوړوي، نه په دې باندې چاته مظاهره کوي. او کله چې د کوم نون شوز دي، کوم چې دا موږ شو د کور خلکو کوم شوز دی هغه در وبستنه ده، لکه پنیم لیګ شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو روډون ته مظاهره هم کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای سي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی. د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې ځي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي، دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغوی په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسېږي.
دلته د کډوالو مسله ده، دلته د جنگ مسله ده، دلته د ترهګرۍ مسله ده، دلته د معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې د پسماندہ یا د پاتې شوي طبقو کې د شراکت مسله ده، دلته د ریاستي پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادي مسلو نه کله چې مخه اړول کېږي نو دا په داسې مسلو اړول کېږي نو دا په بنیادي توګه اشرافي ته ډېر لویه فایده رسوي. دویمه فایده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي ډانچه کې ځان له ځای لټول غواړي، نو هغوی ته فایده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
تیر ورځ په پېښور کې د اپیکس کمیټي په 15مه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او به کورسو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اختل شوی. د دې کمیټي د غونډې مشرکونکو کې د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی به د کډوالو د ستنولو لړۍ چټکوي. په دې غونډه کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود و. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټه په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټه غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټنانټ جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به ټولې وسیلې په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دی او ټول قام د خپلو امنیتي ادارو تر شا ولاړ دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې مسوزو زحمشت پاړه څمکني او علي شیرزو ته د پوځي عملیاتو له کبله بې کورسویو خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 6 نیټې څخه پیل شوې ده. دغه سلسله به د مئی تر 9 نیټې پورې دوام ولري چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته بیرته ستنې شوې دي. خپل کورونو ته واپس سوي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. تاریخ اورغزای له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا ابادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د الشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپرېشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بله هیڅ ذریعه
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل ساغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې پچا اوس واپس لاړو نو د هغو مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لوډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې واپسې وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هېڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال دپاره، چېره هغه دپاره څه ډاکټر نیم وي یا کیمپ
د چن ادارې ګلدار مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا اوبه نه ملاویږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبویلې ړنګې شوي دي.
مخکې موږ سره د اوبې کوم اسباب وو، هغه اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې د اوبې پړ نه مو اوبه راوړلې یا چینې وې، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. هغه حکومت چې موږ سره دي کې امداد ونه کړي موږ ته ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي اف ټی ایم ای له نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټی کوارډینیټر په خپل راغله او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وکړه ان شاء الله ویدن مانث روزینا مخکي مخکي مطلب مصالحه کوئی اټا ټایم نه فل کیږي کنه خروجینا مخکي مخکي
واضح دی چې اورغزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړسو کراچۍ ته. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار غوښتنه کړې ده چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د هغوی کورنیو ته د دوی د صحت او ژوند په اړه معلومات ورکړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د دې ګوند غړی آفتاب احمد د رینجرز ځواک په ولکه کې سا ورکړه. د هغه طبي رپورټ وویل چې سخت تشدد پرې سوی و. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 115 شپته بېدرګه کسان دی پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې ختمې کړي شي او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جاي.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بيدرکا یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخته دي پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ او ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورټ او های کورټ کې چیف جسټس صاحبان سه وی اپیل کړی
موږ د سپریم کورټ او های کورټ مشر ججانو ته هم دا خواست کو چې هغوی په سیاسي کارکنانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستې شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځولې شي او د ایم کی ایم د بيدرک کسانو کورنیو ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي.
اهل خانه کو انصاف کی فراهمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لږ تر لږه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکی هم په نیم ویستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستی آفتاب احمد د مې په لومبۍ نیټه رینجرز نیولی و او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی و. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړی و چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې او د پاکستاني فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي ټاکل شوی دی چې د ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د دوی په وینا دوی په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. اسمت ساروان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ایک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
د الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي په ټول افغانستان کې. خوشبختانه د الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي دې مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کېږي. په جون، جولای او اګست کې په هره میاشت کې څلور باره راځي. باره راوادي غو زموږ چوړکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت استول کی چې و شروع په شوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله. خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د اوسنا عملاً استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
اسمت سروان و او سندر رحمان ګل په ځخ سندر او
تو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په اوږدو کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، هم ځینې سندرې نورې هم لرو، خو اوس وخت د خبرونو د لنډیز دی، ځکه چې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال رادیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بیل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بېکوره کړل سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بېکوره سوو خلکو د بیرته ستنېدو جاج واخیستل سو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېرې ګټورې الوتکې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت د امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دا لغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې ښاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو وګړو د تښتول کېدو هڅه سوې ده. ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې د دوی په وینا شایي طالبان قوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. او سمزو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر د ورسپانو لوستل دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د اداري په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې د ووټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانې خپلې ادارېیې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوې ده چې ممکن ده د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړی او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي، چې لکبلې نه نیغ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسی. دریا خری کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنټس په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخیری اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته ورکړی و. بل خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندو ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دې دواړو لیکنو مهمې ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی اورامان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د ده د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی اورامان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلی دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوې پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو ده.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا لخوا پر پاکستان د ایپ 14 جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د امریکا په کانګریس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي جهازونو خرڅولو په معاملې د اعتراض څرګندېدو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد په خپلو وسایلو دغه الوتکې اخیستای شي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د اف 14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. ورځپاڼې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورځپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 14 جازونه به واخلي، ګنی له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس SU-15 او د چین G-10 او G-40 جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپاڑ لیکی کسم امریکا د اتو اضافی ایف شپاڑ جنگی جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي دي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنه نه کړي او د بشري او انساني حقونو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوبله او مالی تاوانونه اړوي او دا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لویه اندېښنه ده.
جنگ آنقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خواوی په تیره بیا مخالف ځواکونه د جګړې او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته له پاملرنې پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس وایي ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې یې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را پدې خوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتګ او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپل څېړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,60,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 15,000 تنو ته رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د بهرام جان پر لخت سندره اورو.
صبر وکا خدای براولی دورا اس میں سخانا چاری دشن خالے رانا مغوار دسرو زرو پیزوار زمانی را غریبی دشن خالے صبر وکا خدای براولی دورا اس میں سخانا چاری دشن خالے
خانانو که موٹری که بنگلی دی گرانی مقداشی دلی جانگی دی دا خانانو که موٹری که بنگلی دی گرانی مقداشی دلی جانگی دی ریسل ورز منگوزی او دو خان تمر خپل زندگی دا شین خالد رانه مغوار دس روز روپ زوار زمانی را غریبی دا شین خالد صبر وقا خدای برا ولی دورا حسن سخنا چاری دا شین خالد
د ننګرهار ولایتي ادارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې او لسی ملاتړ په مخه یو غونډه رابللې وه چې پر ولایتي ادارې سربیره پکې د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و چې په ګردو په یوه غږ د خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې او له هغوی څخه د ملاتړ دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې پر ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو برخه لرله. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
پڑیر میران و افتخار باری خبر بینا وکی او ترونیش که ویش که خواه بینا دفاع کی تدرسی زمرایو باشر اطر زوانانو ستاینا تدی مورال جگورا او دیت مینا ورکورا دا پرمون رو تاسو بانی فرستا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په هر وګړي فرض دي چې د خپلو ساتونکو قدردانی وکړي.
دا د هیواد په هر وګړي مشر او کشر ځوان او سپینګیری دیني عالم او عامي او ښځو دا لازمه ده چې د خپل وطن د ساتونکو د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازمری د ولس په استازولۍ وویل د هر افغان دا مسؤلیت جوړیږي چې خپل ملي امنیتي ځواکونه تقویه کړي.
من خپل ټول قواو ویل من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او ملي امنیت چې دفاعي قواو دي د دوی خاوندان دي د دې ټاکل کېدل دا زموږ استازو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو ممبرونو له لارې ولس د خپلو ملي امنیتي ځواکونو حمایت ته راوبلي.
ننګرهار کې به علما د خپل نظام ملاتړ به کوي او ولسونه به د دې لپاره دعوتي او د محراب او د ممبر له لارې په ټولو مجالسو کې به د دې اردو سربازانو د حماسه او شجاعت ستایو په دې افتخار کوو.
د یادولو ده چې په دغه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سربازانو او افسرانو ته چې د خپلو دندو پر مهال وړتیا او میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د ولسی ګټو یا فوادیما وزارت وای چې د پاکستان له پېښور او د افغانستان د جلال آباد شهر ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډیر زر پیل سي. په دې سروې به 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي او د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو پروژې باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. انشاءالله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي او ډېر ژر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی او زیاتوي:
پرون خو داسې و چې د فایدامې د وزارت نه یو رسمي هیئت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسؤلیت لري، او پله د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسؤول دی، هغه ننګرهار ته سفر درلوده او ما سره یې ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو، او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کم منطقه او کم ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځول لپاره، آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه، په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
اوس بولوار سو د خیبر پښتونخوا سوات له هلته د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه سویله. په دې غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي او یا نه داخلي په اړه جاج اختل سوی او د استادانو د کارکردګي موضوع ته هم کتنه سویده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
د تعلیم پرمختګ ټولنې الف اعلان تر مخه ضلع سوات کې هر کال 15% نه تر 30% پورې هغه زده کوونکي ماشومان چې د 5م جماعت نه تر 10م جماعت پورې زده کړې کوي سکول پریږدي. دغه ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل او په سکولونو کې د زده کړو معیار ښه کول لپاره په بینګوره کې لویه غونډه وشوه. غنڈے پہاڑ رسوات طالب محکم مشر ڈی ای او محمد ابراہیم مشال ریڈیو تا اویل
کار دا جی استاز پخبل ادارہ بانے اعتماد ہو کی او خپل بچے پخبل ادارہ کے وساتی زکا سیدی مثال لہاغا تاجر دے چکم دا خپل دکان نا خپل بچی لشینور کے ورطای لارش دا فلانی دکان نوالا نو دا زمایو سمیشن دے او دا میو آرزو دا او زمان دا خیل دے چی دا دیر خق وندوا او دسی گوندے ہمیشہ پکار دی چی دا استادانو دا رائے نا مونگم خبر شو او آغی مونگ وارو پبلکم وارو انشاءاللہ دا با دا سواد دا تعلیمی معیار دا اوچتولو دا پارا یو دیر سنگی میل ثابت دی
اونډه کې په سرکاري اسکولونو استادانو ټکونه وکړه شول چې معیاري زده کړو ورکولو کې پاتې راغلي دي او زیاتره استادان خپل بچي هم شخصي تعلیمي ادارو ته لیږي. په دا اړه د استادانو اتحادیې یو غړی زکریا باچا مشال ریډیو ته وایي
نن زما د اتم کسانو له د اتنا سبق نه ورځي په دې کې چې دین لکه زما حکومت لکه یوازې په بلډنګ جوړولو د استاد په برتې کولو باندې کار نه کیږي. بیا چې دین د دن نه راتله غواړي چې دن په کیسه کمې ده استاد واوره بیا چې دین لکه تب سبا بیګا کورس بدلې کورس بدلې نو بیا چې دین مل هغه سکلم راکا ما ته هغه کورس پڑھاو کا چې دین لکه دغه نه ما چې دا ټول هر سیس ما وایل ده دا چې تا کورس بدل کو پکړ ده ما ته نه کورس پڑھاو کا کنه چې مال نه رزي والګ تسویم ته دا ټیک کا کورس ما ته پڑھاو کا ما مال علم راکا بیا زمانه علم غواړه.
یو بل استاد عمران علی چې د ملګرو استادانو ټولنې نمائندګي کوي وایي چې د غریبۍ له وجې زیاتره زده کوونکي زده کړې پرېږدي.
والدینو ته خصوصا به زه دا درخواست وکړم د وړوکي زموږ سره پنځه نیمې ګڼټې دي ستاسو سره اتلس نیمې ګڼټې دي تاسو داسې وکړئ چې ټیک ده خونه به وته موږ او تربیت به موږ په معاشره کې داسې دېرش ګڼټې د ډیو صاحب خبره وباسي صرف دونه تپوس ته کوئ سکول کې درته کوم استاد کار وکړو څونه درته وکړو څه کار یې تا والکو کا والنه کړو تا کاپي او کتاب راغستی وو که نه نو کارپورل پنشمنټ چې دی هغه حکومت منع کړی دی. زمونږ غریبه معاشره ده په وړو موږ جرمانی نشو لګولی او د هغې نتیجه دی چې دغه یو ویکنس چې دی هغه په وړو کې بیا را رواني او مخکې چې دی وړوکې فلوته نه پرېږدي.
غونډه کې ګډون کوونکو کې یو شمېر د زده کوونکو پلاران هم موجود ول. په دا اړه راغلی تنانو کې دوی وایي
زما نوم رضا خان دی د انسان ساج څومره زوره دومره در تعلیم
زما نوم نام الله دی چې زه د فتح پور اوسیدونکی یم. موږ به زیات کوشش کوو چې موږ خپل ماشومان ته ریلیټ بوځي او ماشومان موږ چې دی د دې پروګرام مقصد دا دی جی چې کم لسکونه بار ماشومان چې دی جی چې د موږ په جمع باندې په سکولونو کې داخل کړي.
تعلیمی غونډه کې پریکړه وکړه شوه چې د سواد تعلیمی ادارو معیار پورته کول لپاره به داسې غونډې بیا بیا رابلل کیږي او په تعلیمی ادارو کې به کمی وستو هڅې هم جاری ساتل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د کرن خان پر ځای سندره اورو.
ډیر غما می د زړه پسو کډړ دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خپل مخ خپل یار می مړ دې و ما خوب لیدلې خپل مخ خپل یار می مړ دې ډیر غما می د زړه پسو کډړ دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خپل مخ خپل یار می مړ دې ما خوب لیدلې بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جون غمونو ٹیکا کر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے خدے مکہ پھولے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے خدے مکہ پھولے یار میں مڑ دے
پناشو او نہ پلغمان کیرا پیدا شو نہ پلغمان کیرا پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے خدے مکھ کھلے یار میں مڑ دے ما خوب